السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لومړی هم د ازادي او اوریدونکو د ورک شوې ځانو پروګرام، او ورپسې هم د ازادي میلمه لیادمه باسي. خو په پایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ایزه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د وی خبرونې په ترڅ کې د موسیقي خبرول یاد شوې. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له 1:30 بجې وروسته بند شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکار کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د وی راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسږ کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوي وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تېر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تېرو کلونو پرتله ډېر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې کاغلی مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي بایدن به ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی، او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیالې کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنګټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه سي نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه سي چې مونږ ورته مبارزه وکړه. خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېن روم کې خبریالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټرانو نشته، نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهم نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مه باسئ، خو پیل ستاسو په پیغامونه کوو.
سلام علیکم تعالی جوړه په خیر خیریت دی. د هلمند ولایت تاغز میاړي کې درسره نیوجه ده. په دا تاغذ کې داسې لیاز مرا شروع دی، دا لورپوچا واک ته دا خبره ورسې داسې لیاز مرا شروع دی چې موسسه راشي خواره غریب ته نه رسېږي، که ونه کې موړ بس تماجت مشر یا د کلي خان وایي چرګ راکه یا یو را سره نیمه کب ازادي، دغه رواج دی بس خواره غریب ته سپیره مېره نه اچا او بس تشنه کې غواړي یو پیسې مېسې لري هغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم
تازه دی
گروپ ملګرو، یو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارونه شته، دا څه وجه ده؟ ولې نشته؟ دا څه خاطر دی؟ نو که د دې په اړه معلومات راکړي.
السلام علیکم د دې گروپ ملګرو، څنګه یاست؟ بخیر یاست. زما نظر دا دی چې طالبان باید د نجونو ښوونځي لګي، ولې یو ورځ موږ مشکلات لرو، زنانې مریضان لرو، موږ ضرورت ورته لرو، باید دې داسې وکړي چې د نجونو مکتبونه هیلا کړي. نو دا غرما ستاسې سره پیغام دی، دا ما ستاسو سره شریک دی.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو، سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیوادمل له هلمند کې جکې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه سره یو ځای شوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ په کجکې ولسوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کېږي هلته په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمي کارټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثر سمي کارټان زیات بیا تذکری سمي کارټان چې هغه یم کمپنۍ وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخزه بند کې. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکریه نمایندګي فعاله کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. په شاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارغستان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم. هیله کوم چې روغ جوړ بوئ. پیغام مې دا ده چې کوم تجاران تجارتي ګاډي چې دې ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسۍ نه، د فاټا قبلې سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوا نه روانې، هغوی ته ډېرې ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم څنګه خیر ورو دا ستاسو کوم راپور په کړی دی پته یې زخپل د لای سیستم زخپل په سترګو ولاس مایو بیم خپل د روزګان ولات چې شنو سره سره خاړی په سره نسم دا کوم راپور شې دی دا اصل په سره کې ستاسو راپور دی د کې کا وسې دی نو موږ خپل ورو مراجعه ورته کړو نال ماسترګو مایو بد لاس مې مایو ورو نظامی کوم کې ما یا ملکی ما نه ورته د زدلی سوو نه من یو کار یې ماش را کړی دی نور ورته بالا د دې کې حق نه دی نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي هغه ته ماش نه ورکوي که نظامي وو هغه ته رسېږي که ملکي وو هغه ته نه رسېږي اوس دا رقم مشکلاتي نو بله خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه امنی کهری د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته دي. نو زما د طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ده زړپورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام زړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان سوي دي، اعلان ته سپارل سوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي او یا د چا د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم و تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده هغه کسان چې دوی وایي چرده پاسه دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاسه دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ بیا وروسته تاسې کولی سئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کړي او موږ وکولی سئ چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان سي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چه شي یو بس ته ورکامیابه سو. نو که چیرې زه یو استاد یم زه و دغه بس په خپل حقیقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه سم، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راڅخه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بل کرار دې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو د ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مرز کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 افغانۍ د ایران څخه مصرف سوي دي، چې داسې خلک په دوی کې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي او مپلیسي او د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زمر کشران ګرد بې روزګار دي کار نسته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت سوي دي نو زما د اسلامي امارت مشران صدا غشتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اختاسي والسلام
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
قدرمن اوریدونکو سلام د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسوی عزیز پلټنه کوي هغه لیکي قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو راهیسې لکوره ورک او نادره کړي کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وی په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي 00 00 18 15 1 د شمیره تکرار 00 00 18 15 1 منه
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او پتې نه لګي اوس پورې کو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسې 00 00 08 09 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسې او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووي او نن رمضان دی په کوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم په دې اړه تایر وشان صاحب ته یو ځانګړي سلام وایم احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوي دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو 97 کاله کې نادره کسوي دی نو بیا چاته دانه معلومات نه دي سوي چې نه د مړند ژوند جنو فار مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی زما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي 00 03 05 01 01 03 05 01 01 بل سلام شمیره د 00 04 02 03 03 یعنی 00 03 03 03 نو تایر او شان صاحب ستاسو د غشتنه او هیله کو چې باید موږ پیغام نشر کی په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډیر زیاته پسه په تامه د ورته چې دی بچیری
السلام علیکم تاسو ته ځان ښه کارکوم کوو د زموږ سلام په دې لږ جوړ وغوښته مننه تاسو مرزا پرونه جوړه کړې د زړه ولسوالی اوسیدون کې دي. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره در ته وایم 0 4 0 2 8 5 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم 0 4 0 2 8 5 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولې ولسوالۍ څخه خبره کوم. د اسماعیلي د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت جبرک ته که څوک معلومات لري او چا ورته په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما غرار دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4 4 5 4 4 5 دا مسله شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 4 2 8 3 2 8. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دغس نوم دی چا وویل چې په هشم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه ډېر مخ په دغه شمېره زنګ ووایي 0 4 4 0 4 4 5 0. دا سلام شمېره ده. دومه شمېره بیسم ده 0 4 2 8 3 2 8. السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې په سیمه کښې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسې ته خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي 0 9 5 8 1 1. یعنې 0 3 0 5 9 8 1. یوه هم سلام شمېره ده 0 4 0 9 3 9 3 0. 0 4 9 3 3 1 9 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دې په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترمه، دغه ماشومه بېګا راهیسې بېدرکه شوې ده او هیله ده تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګا راهیسې نادرکه ده او د 300 ولسوالۍ کابل دغه سیمه کښې ده او که د چا وي بس په دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 5 و، شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورۍ دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 3 1 3 0 0 3 1 0 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات دي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دا شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 4 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 6 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات دي، محمد لالا زوی دی، محمد شفیقاکم لسید، هر چا ته ورور معلومات دي. ورور په کار چا دا معلومات راکړي 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري، ترڅو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه.
تازه دی میلمه خبرونه اوریدونکو، زما فرشتي صحاک سلامونه ومني. زمون په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وتلې څېره شګوفه بارکزی میلمنه ده چې تاسو ټول به یې د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جانې، خبرونه ته ښه راغلې. په سر کې کراته وایې، شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم. فرشته جان، تاسو او تاسو د راډیو طریقه
تور اوریدون کته دې سلام او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او صحتافت جمع پتا نه لري چې خبرې دې دلمن ولایت څخه ده ابتدائی درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغه شوم دولسه مې هلته خلاص کړې بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځی څخه د یو شخصي پوهنتون څخه فارغه شوم د وروسته له هغې نه بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوی د هغې تر څنګ خپل هنري مسلک مې هم مخته وړی صنعت په اعلاناتو کې مې کار کوی او د هغې نه وروسته چې اولین کار مې ګلچهري سیریال و په سریحت کې مې فعالیتونه شروع کړل
دا چې د هنر او تمثیل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندې وایي آیا مسلکي دی برخه ته راغلی کله شوق نه
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل زده کړې نه دي کړې چې زه وایم کوم وړل زده کړې نه کړې چې کوم مدرک لرم نه ما یوازې څه ناڅه په ځینې پروګرامونو کې ځینې هنرمندان سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې د دې ځای کې چې راټولېدل یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده هلته مې ګډون کوی نو د هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکړې یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوه ماته ډېر خوند راکړ چې ما زه څه وخت چې زه وکولی شم ځم په سینما برخه کې فعالیتونه ولرم دویم دا چې ډېر مې شوق درلود افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هوس چې کله به افغانستان هم دې ته ورسېږي چې یو ښه سوژه د سیریال د لپاره انتخاب کړي ښه داستانونه د سیریال د لپاره انتخاب کړي او ښه لیدونکي ولري چې د ګلچهري سیریال د هغې نه وروسته نور سیریالونه دغه سې تولید شوله ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتله او اسینی پاور مینه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې د هېواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریاتې ورکړله او ډېر خلکو خوښ کړله یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لویه انګېزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشا سوژې شه داستانونه او سریالونه جوړ کړي
شګوفه جان څنګه چې تا په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم په همدې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګه د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغه هم خوشاله یا خوښ ول او یا لکه ډيري نور هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې
هغه سخت پرم کله زه مور ته مې مشوي ما سخت ولیدې تا تیرې کړې مور پر دې چې هغه سخت ولیدې د کوم د خاص پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو ښه ولایت یو کار وکي یا هم ټول نه یادو مې ته دا چې د افغانان ټولنه دغه څه چې مثلا ښه د کور د باندې کار وکي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما کې فعالیتونه ولري نظریات د هر چا د فرق کې نو سخت یوریزی سخت حالات که مشکلاتونه چې ما مور سیکره واقعا اول مثلا پلار می گیر نمائی نیتور تکوه دا غیر تر سنگ پلار گنی می مور گنی می دیره پری مثلا پری تنگ ویزی پری تنگی ولی چه ولی مثلا پا دی برخی که فالی کنیدی ولی ما مور شاک ور سر دلو دیدی دی هنار سر دیدی برخی سر نو دا غیر تر سنگ کلچی ما پا دی لارا کدام شیر شوید دا مسلک می مختوی وی او هنر سینما کې می فعالیتونه شروع کړله پلار می هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپ شک شوی شو ولا دا هغه می نه سره ګرځولی یعنی څه ولې دا کار مخته وړي خو مور می پلار ته هم کې ناڅه کوي او ډېری وخت مور می ډېره سره ملتیا کوله دا هغې تر څنګ خوندې می راسره ډېری مرسته سره کول می راسره ډېر مرسته کوله او کله چې د کلچری سره د تم نشته ولر خپلوان سره ولیدل هیوادوال سره ولیدل او دا غوی نظریات دا غوی شی خبرې یعنی وطن کوم مثبت خبرې چې ما ته رسیدلې وقته نور هم څه شو کېدم چې نور فعالیتونه په دې برخه کې ولر کوم تاسو نه په افغانستان کې د دینو تر څو ته برابر نه سره ولسم کول په واټ کې پات نو کوشش کوم چې د هیواد نه به هر نه چې اوس کوم ځای کې ځان کوم دسته د دې د تحصیل زمينه را ته برابر شي چې نیمه وخت کې زه کوم تحصیل وکم دا غي تر څنګ او کولای شم دا څه افغاني سریالونه جوړ کړم افغانانو لپاره او ټول هیواد ټول خلکو لپاره چې پوهه د افغانان د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوی لري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چې مثلا وګورم.
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د څه وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د څه یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نو ورته په دې چې تقن په ماشومتوب کې نه دوه نه د شوق نه دلته چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته نشه درس ورکم یا مې شمه د ذهن کې چې زه یو ښه معلم اوسم. دا غوښتل نو څه کله چې مې خپل زده کړې شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتيان یې په پنځونو ټول باندې سلا او د فهم ټول باندې نو څنګه چې کور کې پکښې نه تم تاسو راځئ چې کتل په دې خپل ځان سره تم نه وي تم چې په کول دا غوښه نه تکوله اګې مې د مور سره د تکرار او د مور سره له پکښې نه سل په هغه وخت کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا پکښې نه سل خپل د مور سره له نه کتله د دغه وخت سره مورته نور مال مور په نظر ته چې زه په پلاس ته ما د پخې کفالت وکم د خپل پرځان باور یم چې کولای شم دا مسلک مخته وي چې په دا اړه څه فعالیت ولرم. نو مور مې د کوم نه اوري جواب راکړي نه نه جواب راکړي هو ایله زه د نه راکړم ما زه دغه نوم کوي چې سره کوم چې یو چاته د مایر کوم لاسته هغه یو ټیسټ تر څو واخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته ته کامیاب تاسو نه پخته دي. نو دا غو چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده د وان مې درلوده ډېر به ته مې چې کوم کولای شم د خپل اکټینګ وکم خپل دی لو کنه سامو وایم. نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیثیت چې مال تفالتونه شروع کړل تقریبا تر 2020 کال پورې 2020 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي. نو دا غو نورسته د کوچېری سره تاسو نه درته اوسو نو بیا تر چې تستر کې دا کار
کدارته وای دی سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کاته نه په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی؟
تاسو کوم فلمو کې کار نه کړی او ما اولین کار د کوچېری سریالو دا غنه ورسته نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم. اولین سریال مې اولین کار مې پس له اعلانات څخه د کوچېری سریالو
د ګلچيري سیریال پاکره راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډراما شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چاول زل لپاره ول وسته تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوي؟
نه لکه تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلم نامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوډه مشر کې چې دا ته په دې نقش کې نور سری چې دا فلم نامه ما وویل دقیقا یو داستان ته او ریزه په 2013 کال پارلمان کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کمیسیون امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځمې کار کوي د داس یو داستان د انجلې درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخ راغلي دي په دې او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلې د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګري د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې خپلوان یې ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي. اصلا د نجلۍ څخه پوښتنه نه کوي، همدا هلک څخه پوښتنه نه کوي چې ته دغه نجلۍ سره غواړې واده وکړې یا ته غواړې د دغه هلک سره واده وکړې. اصلا دا نشته، او هسې چې مشران تصمیم نیولره دې هغه کار کوي. او دا یو داسې یو داستان و چې ما هلته مخته راغلی ورته، کله چې دفلنامه ما سره دقیقا څه ناڅه ډېره هغه نجلۍ د داستان سره ډېر سره برابر و. نو دې خاطر زما غواښ سو مالزه په دې کې فعالیت کومه. زه ووینم چې زه یو افغان نجلۍ یمه، تر اوسه مثلا په هغه شرایطو مخته نه یم راغلی، اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کومه، زه ووینم چې پر یو نجلۍ څنګه تېرېږي، دوی څه حالت تېرېږي. یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دومره به موږ دقین مغلق به یا هم دومره به پشکې کې په داستان به ننوتلي وو چې اصلا هېڅ نه کړو چې موږ یوازې موږ سیریال ټاکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سیریال دی یا یو موږ یو کرکټر یو. یعنی یو واقعیت وو چې د هر نجلۍ یا د هر هلک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پېښه په ژوند کې اورېدلې ده.
د ګلچهرې سیریال په کرکټرونو به خبرې وکړو. په کرکټرونو کې ستا د خوښې کرکټر د خپل کرکټر نه بغیر د خوښې کرکټر د بل کوم کرکټر وو؟
بغیر له ما مثلا ډېر کوي کرکټرونه را سره وه، او دغه داسې چې زه یو کس نه وي ومه سینما کې مې قدم ایښی و، په سینما برخ کې مې فعالیت درلودی. او هغه کسان وو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای و، د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په سیریال کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند مې کې فکر وکړ، او کرکټر ته مې فکر وکړ، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې یو دغه کرکټر دغه دی. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې دی خپل نقش لوبوي، یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلن خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي. او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي، هغه یو بدماش خواښې یو سیریال کې دغه سربېره د پلار د مې نقش مې خوښې دی، هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شوه. د دې درې سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله. او دغه باعث چې زه کله نکله عقل ناقل کې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځای پیدم یا خپل په اکټین کې ځای پیدم، او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاره چې که ته ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې، کله چې تاسو دا سیریال ډکوه، دغه سیریال چې کله جوړوه، د جمهوریت وختو که د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع شو، تقریبا حمله یې یا څور میاشت چې موږ د سیریال پیل شروع کړی. نو سختی وی راته د طالبانو نظام و، د طالبانو دوره وسي، او یو نجلۍ راسي اند چې تازه هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فرهم دخواسته داسې یو چې سوی وه. نو داسې سربېره زه ولاړم په دې برخه کې مې فعالیتونه شروع کړله، او پلار به مې وویل وایي نه بس چې ورځ د طالبان دخواسته به تاته کوم مشکل جوړ شي، وایي نه ورم چې د طالبان دخواسته به تاته کوم مشکل جوړ شي. ما ول پلار ته داسې خبرې مه راته کوه، ته دې خو ما ته انرژي راکړې، ته پېښې ما ته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دې پکیا. دا دې خاطر پلان مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر لوکیشن کې مې سیریال ډکو لیرې وو. بې پلان بېچاره په مې سهار زه پې بوتلم هلته، مازدیګر به بېرته زما په څنګه راتلی، زه به کور ته راایستلم. وایي چې په خلکو هم باور نشته، په دې حکومت هم باور نشته، سهار ځې ماښام بېرته راځې، دا زړه مې ټول نه یې. نو
تا تاسو د هنر او د تمثيل ترڅنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مهم دا برخه مهم خوښېدله په خوښه راغلی د ډګر ته وکنه؟
دا کلچري سیریال مې ثبتوي چې موبي ګروپ یو ملګری و او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله او دې پښتانه پرېزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بمدا د خپرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل مال څه وخت پوهېږي چې زه د سکرین کې به اوسم. فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچرې د سیریال ثبتېدو په وخت کې دا ملګري مې ځان کوی ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه یو کاسټنګ به ورکې ویني چې که ته کامیابه شې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې د زه ولاړم، یو امتحان مې ورکوي خصانه خپرونې ته، بس دلته کامیابه شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچني سیریال په ثبت کې به ومه. دا غن اوسه په څلور بجې پنځه بجې په کلچرې سیریال به خلاص شمه، بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته، بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې موږ د رخصانه خپرونه د شپې دخواسه ثبتول. کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې دخواسه باید ثبت شوی وه، نو د شپې به مالته ثبتوله. ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کاسه چې شوق لري په اخستګي نه پوهېږه په اخستګي یې نه پوهېږه. نو دا یو فرصت چې ماته برابر شو، شوق مې مرسره و، یو فرصت راته برابر شو، ما مغوښته دې فرصت څخه استفاده وکړه.
شګوفه جانې، څنګه چې تاسو په خبرو کې دا معلومه شوه چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوئ، هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی و، د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وی؟
یعنی هېڅکله آسان نه و. یو ورځ د کلچرې سیریال مثبتوی د باندې صحنه او د سړک او د شفاخانې صحنه وه. نو دلته کوم سیاست په تیر ته باندې پلاټ فرهم د خاصې دي که اجازه هم اخلي سربېره دي چې اجازه هم اخیستل شوې وه، خو بیا هم مثلا دوی خپل قیدات پر ښځې راولي. او کله چې مثلا یو نر به د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو، په یو صحنه کې به یو ځای وو، د عمارتي به یې په وخت ویله چې دا نه ځینې وي د دې ښځو سره به یو ځای نه اوسي. د سیګولیدای د سیلیکلې د تا او له شت د جونې زای د په یو صحنه کې ان کوی دات به تیرې وسته. او ما ډیر وام د لودې د چې مننن به دا سیریال په پنځم کال کې به باندې کې سبب د خپل او سیریال په باندې کې او خوشبخته هغه تاسو نه بل خبره پای ته ورسېده. د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان د لودې چې طالبانو د سیو آزاد دی. نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوبه راکښېني، کوم ځای چې په خوب کې لیدلی دي سهار راځي په یو اشر دي یو خلق ته ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي او یوازې پر ښځو حکم لګېږي چې د ښځې غږ اورات دی، د ښځې ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنی خلاصه ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي. که نر د باندې کار وکړي، که نر هر څه وکړي ګناه نه لري، که ښځې هر څه وکړله ګناه لري. خو د طالبانو ذهنیت نو زه تاسو ته څه نه سم معلومات نه شو وایم. هېڅکله زه نه کوم کوڅه چې د دین څخه معلومات نه لري، څوک د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخت لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي. زه نه د دې خبره منم او هېڅوک یې نه مني، نه نړۍ مني، نه جهان مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر ښځو غواړي ظلم وکړي او د خدای غواړه چې یو ورځ اسمان دي لمنځه ځي، دوی اسمان تر کوبه کېږي، یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دې د قید خلاصېږي.
تاسو اوس چیرته یاستئ؟ په څه بوخت یاستئ؟ ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې د باندې یم. دنمارک ژوند کومه او فعلا د جی پی د کریکوم د ریټر څنګه په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اجانس دی د مارکی د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافری ته مخه کړله؟ آیا آسانه وا وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هیڅ چاته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنی فکر خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ماته مې آسانه وه. د هیچ چا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوال شوي دي. نو د هیچا دپاره بار په شمول د هیچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لیرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئن یم هیڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت کې د کوچرې په سریال کې مطالعتونه وکړله، خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده. سو ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی، د دې د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي. زه مجبور یم خپل د ځان، خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ.
د کډوالیو د مسافری د سختیو کړه ته قصه وکړې. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې، تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د قید اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن دې د نوې چې څو ورځې اروپایي ملکو ته د ستیکې بسکور د ژوند د زندګي د آسایش د آرامۍ د هېڅ څه نه دی. کله چې ته خپل د وطن ووځې، هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې، داسې له یو کوچنی چې نه وایي خپل د مور راپیدا کېږي، هغسې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي، نه پر فرهنګ کې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هېڅ چا یې معلومات نه لري، او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې زه تر مار سره ورسېدم، ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ وو، هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه، د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما شي ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي، نن به ما دلته څه کړي وي چې نه مې مور، نه مې فامیل سره دي، او زه درته یوازې یم، درته یوازې ژوند زندګي مخته وړه. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي، کډوالي کېږي، داخل فامیل به ورسره وي خامخا. خو متاسفانه زما سره فامیل مې راسره نه وو، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې، کار زندګي نه خپل سره شروع کړله، خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند څه کوه اوس تېرېږي. خو کله ناکله خپل هېواد ته ورکان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او نه خداګا دې مې د زړه پلاستیکي پوښ ورته وایي، زه مې بېرته پوښ کې ژاړم.
د وطن کوم شي پسې ډېره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډېر زیات یادېږي؟
د وطن هر چې د خاورې څخه شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي، د هر څه پسې زیاتېږي. د وطن د یو ډبرې هسې څه ده چې ټوپوی پسې لاس دې غسې وي. هغه ورځ راسې زه بېرته وکولی شم خپل وطن کې، افغانستان کې، پر سړکونو یې وګرځم، په ګوټ ګوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارو کې وګرځم، او رستورانتو کې وګرځم. خلاصه په هر ځای کې زه غواړم، په پارکو کې وګرځم، یعنی ډیره ډیره زوینه هغه شایسته شایسته زوینه د افغانستان تفریحي زوینه د افغانستان واقعا هر څه پرې فکر کوي نورم تیریږي نورم د چا زړه پسې تنګیږي هیڅ نه کوم وایي چې زه وایم چې څه شپه زه نه یم دغه یو خلاصې د هر څه څه زه دغه څه
شګوفه جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغه د کار په برخه کې که د درس په برخه کې یا ته که د کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي
په ژوند کې ډېره ډېره ځورې هغه خور مې ده خدای دې بخښي په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وځورېده په دې مریضۍ کې ډېره زیاته وځورېده اوس کوم وخت کې چې هغه وه ډېر د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي هغې ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه ځورېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم هغه نن به راشاد ممکن راسره ووي وای نو خوشحالي خوشحالي سره چېرته د کمې ووایي چې کومه ورځ ښه خوشحاله ورځ وه
که د ګل چهرې سریال کومه جالبه خاطره در په یاد ای زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډېره جالبه وي نو که داسې جالبه خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وي
د ګل چهرې سریال خاطره خدای دې نه تیرې وي هر ورځ چې تیرې وي یو ارسان چې سب کېدلی یو اتمنه یو جالبه برخه درلوده تر هر څه د زما د شینخورې ورځ وه شنه خوري ورځ کله چې ما ورور جواد راځي ما مور اخلي زما د خوښې لاس په لرګي د هغې لاس خوښېږي دا خپل لاس ژاړي زما لاس در کې ده کې د زما ورور ته نږدې دی چې خاله ملکه څه شو دسته څه شو دی ویل که زما خوښې واخلي د دغه یو نظري چوټي لري په سر کې ویښتان لري نو دا ویښتان مې ځینې راوشکې دا ویښتان چې ځینې راوشکې او مور مې په ژړا او تخت کې ورته ناست یي زه ورته ورته ولاړم چې مور مه ژړه خیر دی نن دغه ورځ تېر شي ټول هر څه سمېږي نو په دغه وخت کې جواد ګور مې اتاق ته راځي او ملکه مور غواړي د ده چوټي ده ورپسې په اتاق کې وغورځي چې ورپسې د ده چوټي زما پښو ته ولویږي چې ولویږي زه چې د ده چوټي وینم زما په خندا راځي ما ته خندا زه خاندم خاندم دا خاندم ما پامنو چې کامره زما خواته ده نو دا خبره په دې باندې چې کول کې دا وایي چې تاسو لپاره ښه دی کومه پرته ته څه به اوس وځي چې تاسو ورو چې هیڅ کولې د تاسو ورو شې چې کول څه خاندي نو ما سم د کګنا څه نه خاندم هر څه چې کول دا ما خاندم د کنټرول یې درا په دې باندې پرې څه لور ته وخه نو خا د هر کاري نه ور دې خو پای به په دې باندې تاسو هغه تاسو اخر وایي یا به دې خندا کوي یا به دې لو کوي یا به سانه بندو مګا روژه مو تقریبا څنګه چې موږ تاسو ته روژه وا نو ټول سړي مو اخر نو مجبور شي هغه څنګه تاسو ته هغه ډیره جالبه څنګه